میزبان شماست. خوش آمدین به استودیو عظمت.
ډیر زیات مننه نسیت سمی عباس. قدرمنو دوستانو ته سلام وړاندې کوو. په روانه خبرونه کې به واوري چې افغان چارواکي وایي د نورستان ولایت وانټویګل ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. سید کمل شارف د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
پسر کې د خبرونو سرچکه افغان چارواکي وایي د نورستان د وانټویګل ولسوالۍ بیرته د وسلوالو طالبانو څخه نیولې ده. ټاکل سوی د ملي دفاع وزارت لپاره کاندید راتلونکې اونۍ ولسرګۍ ته حاضر سي او وروسته به د اعتماد رای لپاره صندوق ورته کښېښول سي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي داسې نښې نښانې تر اوسه نه دي لیدل سوي چې په تونس، کویت او فرانسه کې تر وروستۍ حملې به له یو بل سره په ارتباط کې تنظیم سوي وي. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي چې د نورستان ولایت وانټویګل ولسوالۍ له سخت جګړې وروسته د دولتي ځواکونو لاسته ورغلې ده. دا ولسوالۍ پرون د وسلوال طالبانو لاسته ولوېده، خو طالبان له دولتي ځواکونو سره له سخت جګړې وروسته په شاتګ ته اړ وتل. د وانټویګل ولسوال رحمت الله رحمت ازادي راډیو ته وویل چې ولسوالۍ اوس په بشپړ ډول د دولتي ځواکونو تر ادارې لاندې ده.
مازیګر د دولت د خپل استوره او د دولت بیرغ ورکړي.
په همدې حال کې د کورنۍ چارو وزارت وانټویګل ولسوالۍ په اړوند سیمو کې د تصفیه عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د افغان امنیتي ځواکونو جګپوړي چارواکي نن د ولسجرګې یوې استجوابیه غونډې ته غوښتل سوي څو د روان امنیتي حالت په اړه د وکیلانو اندېښنو ته ځواب ووایي. د ولسجرګې غړي عبدالقادر زادي وطندوس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د امنیت مسؤل چارواکي د رئیسانو د کمیټې د پریکړې له مخې جرګې ته حاضرېږي.
کومه فیصله چې د رئیسانو په کمیټه کې موږ کړې وه د وړو امنیتي سکتورونو مشرانو د استجواب لپاره قرار ده چې نن راشي او می تالار کې دونه استجواب وشي.
د شغلي وطندوست په وینا د امنیت مسؤل چارواکي به د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د نامنیو پر ولسي جرګې د تیرې اونۍ د برید او پر ملي امنیت په اداره کې د وروستیو مقررې په اړه د ولسي جرګې د استازو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. ټاکل سوی د ملي دفاع وزارت لپاره کاندید راتلونکې اونۍ ولسجرګې ته حاضر سي او وروسته به د اعتماد رای لپاره صندوق ورته کښېښول سي. د ولسجرګې غړي عبدالقادر زازي ازادي راډیو ته وویل چې تمه د معصوم ستانکزی په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې له ګډون وروسته د دوشنبه یا چهارشنبه په ورځ ولسجرګې ته حاضر سي او وروسته به د جرګې د رئیسانو کمیټه پریکړه وکړي چې څه وخت به اعتماد رای لپاره صندوق ورته کښېږدي. سرپرست دفاع وزیر محمد معصوم ستانکزی د تیر چهارشنبه په ورځ چې د چنګاښ لومړی نیټه د اعتماد رای د اخیستو لپاره ولسجرګې ته تللی و، خو په هغه شپه کې چې د عمومي غونډې تالار ته ننوت وسلوال طالبانو د ولسجرګې پر ودانۍ ډلیزه حمله وکړه او غونډه ګډوډه شوه. بیا هم شرغل است. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي داسې نښې نښانې تر اوسه نه دي لیدل سوي چې په تونس، کویت او فرانسه کې تر وروستۍ حملې به له یو بل سره په ارتباط کې تنظیم سوي وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی وویل په دې اړه تحقیقات روان دي، خو تر اوسه د درې واړو حملو ترمنځ له تکتیکي پلوه د اړیکو نښه نه ده لیدل سوي. په تونس کې پرون د سمندر پر غاړه په یوه استراحت ځای کې یو وسلوال پر تورکستانو له مخې ډزې وکړې. برید کوونکی وروسته د پولیسو په ډزو ووژل سو. په وژل سوو کې د تونس، بریتانیا، جرمني او بلجیم مطبع شامل دي. په کویت کې بیا د شیعه مسلمانانو په یو جماعت کې یو انتحاري برید کوونکی خپل ځان اول وزوه او 15 کسان ووژل. د دې حملې مسؤلیت اسلامي دولت یا داعش ډلې ومنه. د فرانسې په جنوب کې بیا یو کس چې له افراطي ډلو سره د اړیکو په لرلو تورن دی د ګازو په یو پلورنځي کې د خپل امیر سر غوڅ کړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي امریکایان د وسلو د کارولو له مخې د بیا ساري درد په وړاندې ړانده پاتې سوي دي. اوباما د جنوبي کارولینا په چارلستن کلیسا کې د وژل سوو کسانو د ویر په مراسمو کې وویل که په امریکا کې د نژادي توپیر او وسلې ستونزه حل نه سي، نو دا به د دې کلیسا د پاسټر کلیمنټا پینکني له خاطرې سره خیانت وي. اوباما د پاسټر پینکني په ویر کې د ستایندو سندره وویله.
Amazing grace, how sweet the sound
پینکنی په هغو نهو کسانو کې شامل وو چې تېر اونۍ یې وسلوال د انجیل د مطالعې په حال کې ډزې پر وکړې او ویې وژه. استونیایي چارواکي وایي د روسیې یوه پوځي الوتکه په روان اونۍ کې د بالتیک سمندرګي له پاسه د استونیایي هوایي قلمرو ته ننوتې ده. د استونیا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماري لیس والټر ویل چې د روسیې سفیر پرون د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی وو او د دې تیری له کبله اعتراض رسمن وروسپارل سو. میرمن والټر ویل چې انتونوف شپږویشت روسي الوتکه د دوشنبې په ورځ د الوتنې له ټاکل شوي پلان څخه منحرفه سوه او وینډولیا چاپو ته نږدې بې اجازې د استونیایي هوایي قلمرو ته ننوته. نوموړي زیاته کړه چې دې سرغړونې څه کم یوه دقیقه دوام وکړ. په همدې حال کې فنلنډي چارواکو ویلي دي دوی شک لري چې د روسیې یوه پوځي الوتکه د جمعې په ورځ د دې هېواد هوایي قلمرو ته ننوتې. د فنلنډ دفاع وزارت وایي دا الوتکه د فنلنډ د پورو ښار په جنوب کې لیدل شوې او دوی ته معلومه شوې ده چې د روسیې د هوایي ځواک ایل شپږ اویا ډوله ترانسپورټي الوتکه ده. د بالتیک د حوزې هېوادونو په وروستیو څو کلونو کې څو ځلې پر خپلو هوایي قهرمونو د روسیې لخوا د تیري خبر ورکړی او دا په داسې حال کې ده چې د ناټو او روسیې پوځي ځواکونو په سیمه کې فعالیتونه پیل کړي دي. او د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس د جولای په 15 نیټه په دې هیواد کې هغه ټول پښتنه پلان کړی دی چې په ترڅ کې به خلک په دې هیواد کې سخت اقتصادي اصلاحات ردوي او یا به مني. په یونان کې د اقتصادي اصلاحاتو طرحه د اروپای ټولنې له مشرانو له یوه مهلت سره یو ځای وړاندې کړې ده. سیپراس په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل دا طرحه چې په څرګنده له اروپای اصولو د کار له اساسي قانون د کار له اساسي حقوقو مساوات او انساني وقار سره په ټکر کې ده شوی چې شوی توافق نه یوازې د ټول اړخون لپاره د منلو وړ نه بلکې د یو ملت سپکاوی و. د یونان صدر اعظم دا څرګندونې څو ساعته وروسته له هغه وکړې چې په بروکسل کې د اروپای ټولنې او د پیسو د نړیوال صندوق له مشرانو سره وکتل او هغو دا معامله چې خورا سخت او د نه زغم وړ بلل سوې ده وړاندې کړه. صدر اعظم سیپراس ویل انتن باید د ټول پښتنې تر وخته د یونان د اقتصادي ژغورنې لپاره د اروپای ټولنې د مالی مرستې د پلان چې د جون په 10مه پای ته رسیږي د تمدید غوښتنه وکړي. یونان له یوې معاملې پرته د پیسو د کمښت د پورونو له وجې د دیوالي کېدو او احتمالا په یورو کې د شاملو هیوادونو له ډلې د وتلو له خطر سره مخامخ کېدای شي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه ول ازادي رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه کې هم کتل شي ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا ویب پاڼه پته دا وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. افغان چارواکي وایي چې د نورستان ولایت وانټ وایګل ولسوالۍ له سختې جګړې وروسته بیرته د دولتي ځواکونو لاسته ورکړې ده. په دې اړه په رپورټ سربیره له خپل خبریاله تازه حالم در سره شریکوو. په لویدیځ زون کې د افغانستان د بشر د حقونو ساحوي دفتر وایي چې روان کال په دې زون کې ناموسي وژنې زیاتې شوې. په دې اړه هم رپورټ لرو. له دې به مو هم خبر کړو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقونو په اړه په خپل کلني رپورټ کې په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. پرون د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ وه. دا ورځ په داسې مهال کې لمانځل کیږي چې د ملګرو ملتونو د سازمان په خبره په افغانستان کې تیر میلادي کال د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو تولید سطح په بې ساري ډول لوړه وه. په دې موضوع هم رپورټ لرو. د کراچۍ په ښار کې د سختې ګرمۍ له کبله د مړو شوو کسانو شمیر لوړ شوی. په دې به له سیمې حال درکړو. همدارنګه به مو له دې خبر کړو چې په تونس، کویټ او فرانسه کې پرونۍ خونړۍ حملې له یو بل سره اړیکې لري او کنه. که وختو ځینې نور رپورټونه هم وړاندې کوو. د ساینس او ټکنالوژۍ ځانګړی پروګرام او ازادي اورېدونکي هم له یاده مو باسي. دا ازادي راډیو ده. افغان چارواکي وایي چې د نورستان ولایت وانټ وایګل ولسوالۍ له سختې جګړې وروسته د دولتي ځواکونو لاسته ورکړې ده. چارواکي وایي چې سلګونو وسلوالو مخالفینو پر دې ولسوالۍ ولوی حمله پلان کړې وه چې د افغان وسلوالو ځواکونو لخوا شنډه شوه. په دې اړه احمد تکل نور تفصیل دروړي.
وسلوال طالبان له سختو تلفاتو وروسته د نورستان له وانټ وایګل ولسوالۍ څخه په شا شول. دا ولسوالۍ پرون د لنډ وخت لپاره د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. خو طالبان چې د چارواکو په وینا سلګونه وسلوالۍ د ولسوالۍ د نیولو لپاره تیار کړي وو، د دولتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شول او په شا تګ ته اړ وتل. د کورنیو چارو وزارت او سیمایز چارواکي د وسلوالو طالبانو له پرونۍ حمله وروسته د وانټ وایګل ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې د تصفیهوي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
گروه از مخالفین بالای ولسوالی وانت وایگل ولایت نورستان
یو شمیر مخالفینو د نورستان ولایت پر وانت وایگل ولسوالی حمله وکړه او امنیتی ځواکونو چې په ولسوالی کې وو مقاومت وکړ او د اضافي ځواکونو په مرسته دا ولسوالی تر یو حده تصفیه شوه. خو لا هم زموږ امنیتی ځواکونه په تصفیوي عملیاتو بخود دي.
د
وانت وایګل ولسوال رحمت الله رحمت ازادي راډیو ته وویل چې ولسوالی اوس په بشپړ ډول د دولتي ځواکونو تر ادارې لاندې ده.
وانت وایګل ولسوالی د طالبانو لاس ته سقوط کړی. دغه په اوکان 5 بجې مازیګر د دولت د خپل لاس ته ورغی او د دولت بیرغ ورپیږي.
د نورستان د والی حافظ عبدالقیوم په وینا نږدې 2000 وسلوالو طالبانو پر وانت وایګل ولسوالی په برید کې ګډون کړی و. ولسوال رحمت الله وایي چې طالبانو د پرونی حمله په ترڅ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د وانت وایګل 15 اوسیدونکو ووژل.
عوام خلک 15 کسان یې ایستل چې وو کسان یې په ځای په ځای شهیدانو او نور یې زخمیانو. دا شپږ نفر د ملکي دي چې زنانه پکې شته، ماشومان پکې شته، اغان پکې شته. دا عوام
سیمه ایزو چارواکو مخکې ویلي و چې دولتي ځواکونه د ملکي وګړو د تلفاتو د مخنیوي په خاطر له وانت وایګل څخه ووتل او په نتیجه کې ولسوالۍ سقوط وکړ. د نورستان امنیه قماندان جنرال خلیل الله زیایی تیره ورځ ازادۍ راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ له نیولو وروسته د وانت وایګل ولسوالۍ ودانۍ، ښوونځی، کلینیک او ورسره نږدې د عامو خلکو کورونه سوځولي دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د نورستان ولایت د دې ولسوالۍ په وروستیو جګړو کې د دواړو لورو په تلفاتو همدارنګه د ملکي تلفاتو په اړه به وروسته له خپل خبریال سره هم تماس ونیسو او له سیمې به تازه حال درته وړاندې کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واورئ.
په لویدیځون کې د افغانستان د بشري حقوقو سیمه ایز دفتر وایي چې روان کال په دغه سیمه کې د خیرت په نوم وژنې زیاتې شوې. د دې دفتر چارواکو د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې یوازې د سګل مریض کال په 3 میاشتو کې په دغه ځون کې دا ډول لس پیښې ثبت شوې چې زیاتره یې د کورنیو غړو لخوا شوې. قسیم سولمل د رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ښځو په وړاندې مخ په زیاتېدونکې تاوتریخوالی یو لاندېښنې وړ موضوعاتو څخه بلل کېږي چې یو مورد هم په ځینو ولایتونو کې ناموسي وژنې دي. د افغانستان د لویدیځ لپاره د بشر د حقونو د ساحوي دفتر مسؤلان په دغه ځون کې د ناموس په نوم د وژنو د زیاتېدو خبره کوي او وایي چې دا ټول پېښې د روان کال په لومړیو درو میاشتو کې د پخوا په نسبت ډېرې سوې دي. د دغه دفتر رئیس عبدالقادر رحیمی چې د جمعې په ورځ له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې په لویدیځ زون کې د ناموسي وژنو په اړه داسې معلومات ورکړل.
تا جایی که دیدم اش امسال در این سه ماه اول سال
دیوی در روان کال په لومړی درو میاشو کې د شزو د وژنې لس پیشې چې د قربانیانو د کورونې د غړو لخوا تر سره سوي که موږ د تیر کال سره پرتله کړو نو زیات ډیر والی شي، ځکه چې د تیر ټول کال په جریان کې زموږ سره د وژنې ډیر شمېره موجود و. شغلی رحمی اندشنه څرګندوي چې که وضعیت دا ډول دوام وکړي نو د ناموسي وژنو پیښې به نورې هم زیاتې سي. د بشر د حقونو د لویدیځ زون فعالیتونه پر فراه، هرات، نیمروز او بادغیس ولایتونو متمرکز دي چې له دې مخکې هم ورڅخه د بیلابیلو پیښو لکه د ښځو د ځان سوځونې، له کورو د تېښتې، د ښځو د بدن د غړو پرې کول، ناموسي وژنو او داسې نورو مواردو په اړه راپورونه خپره سوي دي. ناپوهي له قانون څخه ناخبري او پر مجرمینو په سمه توګه د قانون نه عملي کول د دا ډول پیښو د زیاتېدو له عواملو څخه یاد سوي دي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعالانې د ناموسي وژنو زیاتوالی د اندېښنې وړ بولي او د مخنیوي یوه لاره پر مجرمینو د قانون عملي کول په ګوته کوي. یوه له همدغو فعالانو څخه د عدالت لپاره د ښځو د یووالي د بنسټ مسؤله لیا غزنفر جواد ده.
دقیقاً ای یک مسئله بسیار نگران کننده هست به خاطر از اینکه
دقیقاً دا ډیره د اندیشنې وړ مسئله ده، ځکه چې موږ د افغانستان په ډیرو ولایتونو خاصتاً په هرات کې د ښځو د ناموسي وژنو شاهدان یو. دولت باید قانون عملی کړي. که دولت پر څو کسانو قانون تطبیق کړي نو زما په نظر ناموسي وژنې به راکمې سي.
اگر قرار بده ای قتل‌های ناموسی به نظر ما کاهش پیدا میکنه.
د راپورونو له مخې د ښځو د ستونزو د حل کولو او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره د بیلابیلو دولتي او غیر دولتي بنسټونو له هڅو سره سره له هم لیدل کېږي چې دا ستونزه په افغانستان کې په خپل حال پاتې ده. یو شمېر کارپوهان د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره د اړوندو بنسټونو فعالیتونه نمایشي او ناکافي ګڼي او وایي چې حکومت باید د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره په خپل سیاست کې بدلون راولي.
ازادي راډیو خبريالان مو پښوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو د خبرونې په سر کې مو د نورستان د ولایت چارواکو په حواله ریپورت درلود چې د وانټ او د وانټ وایګل ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې. روحلا انوري را سره د اوس له سیمې د تلیفون په تماس کې دی. انوري صاحب سهار دې په خیر. خبرونې ته ستړی مشي. د وانټ وایګل د ولسوالۍ په اړه ویل کېږي چې بیرته افغان ځواکونو نیولې ده. په دې اړه کوم معلومات راکړي او دا راته ووایي چې له سیمې ریپورټونه څه وایي چې پرون په دغه جګړه کې د مرګ ژوبلې د ملکیانو همدارنګه د افغان حکومتي لوري او د مخالف لوري د مرګ ژوبلې په اړه کراته وایي.
مننن تاسو او درنو ریډم څخه زه هم خپل سلامونه ونې کې هلي وړاندې کوم. سهار مو په خیر. موږ چې څومره معلومات اخستې دي پرون او نن د وانټ وګر ولسوالۍ نه په دغه عملیاتو کې یا په دغه جګړه کې تقریبا شلو پورې له شلو زیات پولیس وژل اتلس پولیس وژل شوي او د شلو زیات زخمیان شوي. دا د نورستان د والي حافظ عبدالقیوم خبره ده چې څو شېبې وړاندې موږ سره وکړله او همدارنګه دی وایي چې شل کسه مخالفین له منځه تللي دي چې اووه جسدونه یې دوی سره په میدان کې د جنګ په میدان کې پاتې شوي دي. څه وسلې او مهمات چې په ولسوالۍ کې پاتې وو هغه هم بیرته نیول شوي دي. ولسوالۍ پرون مازدیګر افغان ځواکونو بیرته نیولې ده او په دې کې وایي چې لس شکی وي، اته رینجرې وي، اته هانوایي موټرې وي، فوجي دا ټول یې نیول شوي بیرته او ولسوالۍ د دولت په لاس کې ده. او همدارنګه یو شمېر خلک چې په دغه جګړه کې برخه درلودله د نامدار په نوم باندې یو قومي مشر دی چې هغه پرون مازدیګر ازادي راډیو ته په ټلیفون باندې ویل چې دا د خلکو لخوا ولسوالۍ نیول شوي خلکو پاسون کړی وو او د هغې لامل دا و چې اته میاشتونه را په دې خوا د وا دلته لاره بنده وه د امنی قومندان لخوا نه د وانټ وایګل د امنی قومندان لخوا لاره بنده وه او همدارنګه ارنګ سره بنده وه. نو دوی مجبور شوي چې را پاتې دي او دغه لاره خلاصه کړي. هغوی وایي چې په دې کې دغه نامدار په نوم کس چې دی دا وایي چې په دې کې موږ سره تقریبا دو یا درې ګروپ وسلوال طالبان ملګري وو او نور ټول ولسي خلکو او دا د لارې بندېدو له امله وایي زموږ کورونو کې وړه نور خوراکي مواد نشته دی ځکه اته میاشتې لاره بنده وه. همدارنګه مریضانو انتقال کې مشکل ده. د یوې خوا نه حکومت
چارواکي څه وایي چې دغه د نامدار د ادا په اړه چې واقعن د امنی قومندان د خلکو پر مخ لاره تړلې.
چارواکي وایي د لارې بندېدل مني. د نورستان د وانټ وایګل ولسوال مولوی رحمت الله رحمت دا مني چې لاره بنده وه خو والی او همدا رحمت الله رحمت دا نه مني چې ګنی دلته پاتون شوی دی او خلکو زمونږ په خلاف باندې
ډېره زیاته مننه کوو. روح الله انوري و چې له سیمې څخه یې د نورستان د وانټ وایګل ولسوالۍ په اړه معلومات راکول. دغه ولسوالۍ د حکومتي چارواکو په وینا پرون د څه وخت لپاره د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې وه خو دوی وایي چې بیرته یې ولسوالۍ نیولې. په سیمه کې یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته دا هم ویلي دي چې په ولسوالۍ کې د لارې بندېدو له کبله د خلکو لخوا پاڅون شوی و چې یو شمېر وسلوالو طالبانو ډلې هم ورسره ملګري وي. بل خبریال ته ورځو. په مزار شریف کې د ازادي راډیو خبریال مجیب رحمان حبیب زیرا سره دی. په مزار شریف او شاوخوا ولایتونو کې هم له څه مودې راهیسې امنیتي وضعیت ترنګلی دی. دغلته خلک د امنیت په اړه اندېښنې لري. حبیب زیرا په مجموع کې د شمال د امنیت په اړه په دې وروستیو کې ډېرې خبرې کیږي. د تاسو په نظر باندې خلک په بلخ ولایت کې او په خواوشا سیمو کې د امنیت په اړه جدي اندېښنې کومې اندېښنې دي؟
په سر کې سلامونه ان صاحب تاسو د غیر رادیو ټولو اوریدونکو ته څنګه ښکته ورته یادونه درلوده په دې وروستۍ کې ورځ تر بلې په شمال او اخصا د بلخ ولایت په چراتاپ ولسوالۍ او حتی ولایتونو کې نامي مخ په ډېرېدو ده. په بلخ ولایت کې ډېری نامي چې موجوده ده هغه په پښتون میشتو ولسوالیو کې ده چې لکه چارمولک چمتال او شورګلې ولسوالۍ کې چې دلته د سیمې خلک د مخالفینو د حضور سره اندېښمن دي او چې د شپې له لوی دوی راځي او خلک ځوروي او حتی ځینې ولسوالۍ کې د پاخ د والي په مشرۍ یو سلسله عملیات پیل شول چې خلکو اندېښنه وښودله چې دغه عملیات خپله د دوی سبب شو تر څو مخالفین حضور ته ډېر شي او حتی دوی وایي چې د شپې لخوا اربکي هغه محلي سیمه ییز پولیس د ورځې لخوا د پولیس ته جمع کړي او د شپې لخوا دوی د وسلو طالبانو سره لاس یو کړي او خلک ځوروي او حتی وشړو او زکات یې ټولوي. بل لور ته په بلخ ولایت کې اندېښنې موجودې دي چې په ځینې ولسوالیو کې به ملیشیې جوړېږي او حتی د ځینو محلي کسانو لخوا محلي چارواکو لخوا هلته وسلې په حال کې دي او د خپل د قدرت د ساتنې او یا هم د مخدره توکو د قاچاق او کښت لپاره.
په دې ورسته کې دغلته د دوو لورو خپل د بلخ دی والی او همدارنګا د ولسمشر دی لومړی مرستيال ترمنز د یوې روغې جوړې یا یوې تلاب خبره هم کیږي چې وایي دوی په شمال کې امنیتي وضعیت اړ کړی دي چې د دې وضعیت سره د مبارزې لپاره په خپلو کې اختلافونه یوې خواته کړي. څه فکر کوي خلک دغلته چې دغه د دې دوو لورو جوړجاړې او اتلاف په امنیتي وضعیت ښه اغېزې ولري او کنه تر دې به هم خراب کړي؟
انسر په بل خلاص کې د دوو اتلاف په اړه مختلف نظرات موجود دي. سیاسي شنونکي او کارپوهان وایي چې د دې پر ځای چې دا کسان باید څو کسانو ته خوانی ملي قمندانانو رجوع کړي دغه پر ځای باید ملي اردو ته تقویت ورکړل شي او د ملي امنیتي ځواکونو څخه استفاده وشي. خو بل خوا بیا کسان محلي خلک چې ملاتړ یې کوي کوم چې هغه خپله پخواني جهادي قمندانانو او عام خلک بیا وایي چې دغه یوه پروسه ده چې د دواړه مشران غواړي له همدې لارې خپلو ملاتړیو کسانو ته په سیمه کې یو ډول نه یو ډول وسله ورکړي او د خپل د بقا لپاره دلته دوی نور هم حاکمیت ټینګ کړي او وشي کولی چې خپله راتلونکي تضمین وساتي. بل اندېښنه چې موجوده ده هغه دا ده چې دغه پروسه یوازې په فاریاب ولایت کې عملي شوې او پلې شوې ده چې هغه د جمعیت او جنبش د دواړو لورو د قمندانو ترمنځ همدغه پروسه روانه ده او ما د جنبش د اجرایي رئیس سره خبرې درلودې. البته سرپرس دی هغه وایي چې موږ د ضرورت په صورت کې کولی شو چې وسله د غیر دولتي ارګانونو څخه هم ترلاسه کړي. دوی حتی دا وویل په ډاګه وویل چې دوی کولی شي چې حتی دغه کسانو ته چې غیر قانوني وسله هم له ځان سره لیږدوي له هغوی څخه
ډېره زیاته مننه کوو. مجیب رحمان حبیبزی او چې د مزار شریف په امنیتي وضعیت را سره خبرې کولې.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دوستانو زموږه غږ آزادۍ راډیو نو ورځ زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. همدارنګا که انټرنیټ لري نو بیا چې هر چیرې کولای شي زموږ خبرونه په مستقیمه توګه د انټرنیټ لارې واوري. د موږ د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو ډاټ کام. په ویبپاڼه کې په خبرونو ریپورټونو او مطالبو سربیره کولای شي چې زموږ 19 پروګرامونه او همدارنګه خبرونه ریپورټونه له نور تفصیل عکسونو او ویډیوګانو سره وګورئ. اوس راځو یو رپورټ ته. وغدا دی چې په لویدیځ زون کې د بشري حقونو سیمه ییز دفتر وایي په دغه سیمه کې د ناموسي وژنو په شمیر کې زیاتوالی راغلی، یعنی هغه وژنې زیاتې شوې دي چې د غیرت په نوم ترسره کیږي. په دې اړه د قسیم سولمل چمتو کړی رپورټ اورو. دوستانو متاسفانه چې دغه رپورت د خبرېدو لپاره نه لرو، د فرشتي جلالزی او رپورت ته براشو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو په اړه په خپل کلنی رپورت کې په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. فرشتي جلالزی په دې اړه په افغانستان کې د بشري حقوقو له فعال شمس الله احمدزی سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ورڅخه کړې چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د رپورت په حواله په افغانستان کې د غیر رسمي عدالت په اړه څه نظر لري. ښاغلی احمدزی وایي
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل چې د رپورت اساسي هدف نړیوالو ته د دې پیغام رسول دي چې یوازې هغه هیوادونه چې وګړي بشري ازادۍ لري وده کولای سي. کیری وویل دا حقیقت په مکرر ډول ثابت شوی چې یوازې هغه ټولنې ثبات لري چې وګړي په ازادۍ او دیموکراسۍ کې ژوند کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل د 2014 کال د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د دوی څېړنې څرګنده کړه چې تروریزم او وسوال کړکېچونه په نړۍ کې د بشري حقوقو د نقص یو لوی دلیل دی.
Terrorism is a grave threat to human rights.
د وایي د بشري حقوقو لپاره یو ستر خطر تروریزم دی. بحرانونه او سوال کړکېچونه هم ستر تهدید دی. موږ د بیلګې په توګه په خپل رپورت کې د عراق، سومالیه، د مرکزی افریقا جمهوریت، سوریه، سودان او اوکراین چې د خپل ګاونډي هیواد روسیه تر ظلم لاندې شوی یادونه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه هم ځانګړې خبرې کړې دي. په دغه رپورت کې ویل شوی چې وسلوالو طالبانو تیر کال د افغانستان د ملکي تلفاتو زیات مسؤلیت درلود او په جګړه کې له کوچنیانو څخه کار اخیستی چې د انساني حقونو اساسی نقص دی. رپورت زیاتوي چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې زور زیاتی او له طبیعي څخه ډک چلند کیږي. په رپورت کې ویل شوی چې د قانون حاکمیت کمزوری دی او د بشري حقوقو ناقضینو ته له مجازاتو څخه معافیت ورکول کیږي. د شخصي زندانونو موجودیت، د مذهبي اقلیتونو په وړاندې تبعیض، د ښځو پر ضد جنسي تشدد، پر ماشومانو جنسي تجاوزونه، په افغانستان کې اداري فساد او رشوت، د قضایي سیستم کمزورتیا او د سیمه ییزو زورواکانو خپلسري محکمې، د بیان د ازادي محدودیت او پر خبريالانو حملې، هغه ټول موارد دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت د خرابوالي عوامل ګڼل شوی دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دوستانو په مخ کې رپورت کې مغختل چې د خغلی شمس الله احمدزی سره د بشري حقوقو پر روان وضعیت او په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د وروستي رپورت په اړه مرکه در سره وړاندې کو چې د تیروتنې له کبله مو د مرکه وړاندې نه کړل شوه. هیله ده چې زموږ معذرت ومني. البته ژمنه در کوو چې له خغلی احمدزی سره زموږ مرکه زموږ د لسو بجو په خبرونه کې له یاده مباسي په هغې خبرونه کې به یې خبره کړو. وس هم دا خبرونه یو بل ریپورت راخلو او هغه د چې په پکتیکا کې د یو حشر لاره د غلطه د دولتي ادارو او خار د پاکول لپاره پرون عام خلکو او دولتي چارواکو په ګډه کار وکړ. په دې اړه بل سیمې څخه زموږ د خبريال ریپورت وو.
پکتیکا والی د خرنې په خار کې رسنوی ته ویل چې د دې کار نه هدف نمایش نه و، بلکې د غوښتل چې ولس په دې باورمن کې چې نور د والی چارواکو او ولس ترمنځ قطعا واټن وجود نه لري.
نو زما د دې نراوتل نه خاص هدف دا و چې یو ځلې خول په عمل خار پاکم دا یو نمایشي حرکت زمانو، یا هغه څوک چې په خار کې ژوند کوي او هغه حقیوال ته دا عملا نور خودل چې د ستاسو سره هیڅ تفاوت والی ماوین د ولایت زما پسند کې تولار ده، د ولایت ټول رهبری شاروال سیب او ټول ولایت زما پسند کې ولار ده.
د نوی والی او دکاندارانو دا اقدام مستی او وی ویل چې د خار پاکواله یوازې په یو خاروال او د خاروالۍ په څو تنو کارکونکو نه راځي. سادات همدارنګ د نوی والی څخه وغوښتل چې د خار د پلانونو په نهایي کولو او زیربنا په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي.
د خار د پلانونو نهایي کولو او د زیربنایي په باره کې هم له موږ سره خپل ګامونه ګړندي کړي ترڅو د نیمه خاري ښه پراختیا خار ولرو او خلکو زمينه د اشتغال برابر کو او زمينه د کار برابر کو.
د خرنې د خار د دکاندارانو د اتحادیې مشر عبدالخالق هم له هټیوال وغوښتل چې لږ تر لږه د خپلو دوکانونو او مارکیټونو مخې ته ساحې او لختي پاک وساتي.
موږ له ټولو دوکاندارانو خواهش لرو چې هر دوکاندار د خپل دوکان ساحه په ښه طریقه او فاشي او بیا صفا کې چې دا ګرد و غبار هم نه وي او دومه خبره ده چې ټول دکاندارانو څخه لیکو شاروالي کې زول جواز ورکړي او نوې جواز ورکړي.
یاد دی وی څو میاشتې وړاندې د پکتیکا گاوند د خوست خر د پاکولو لپاره هم د خاروالۍ او یو شمېر مدني بنسټونو لخوا پګړې او حشرونه پیل شول، اما درې میاشتې وړاندې په یاد ولایت کې په سوله ییزو لاریونوالو تر ځانمرګې برید وروسته د امنیتي اندېښنو له کبله دا ډول ډله ییز کارونه ودرېدل. خو د وسایطو په واسطه د خار د پاکولو کارونه اوس هم د پخوا په شان روان دي.
دوستانو و موردل چې په پکتیکا کې نوی والی د شرن د خار د پاکولو لپاره په یو حشر کې برخه اخیستی. د ازادۍ رادیو د اوس هم د کابل سټوډیو ته ځو. سید کمال شارف د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی دروړي.
افغان چارواکي وایي چې د نورستان وانټ وایګل ولسوالۍ له سخت جګړې وروسته د دولتي ځواکونو لاسته ورغلې ده. د افغان امنیتي ځواکونو جګپوړي چارواکي نن د ولس جرګې یوې استجوابیا غونډې ته غوښتل سوي څو د روان امنیتي حالت په اړه د وکیلانو اندېښنو ته ځواب ووایي. ټاکل سوی د ملي دفاع وزارت لپاره کاندید راتلونکې اونۍ ولس جرګې ته حاضر سي او وروسته به د اعتماد رای لپاره صندوق ورته کښېښول سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي داسې نښې نښانې تر اوسه نه دي لیدل سوي چې په تونس، کویت او فرانسه کې تروریستي حملې به له یو بل سره په ارتباط کې تنظیم سوي وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي امریکایان د وسلو د کارولو له وجې د بیساري دود په وړاندې ړانده پاتې سوي دي. استونیا چارواکي وایي د روسیې یو پوځي الوتکه په روانه اونۍ کې د بالتیک سمندرګي له پاسه د استونیا هوایي قلمرو ته ننوتې ده. او د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس د جولای په 15 نیټه په دې هیواد کې هغه ټول پښتنه پلان کړی دی چې په ترس کې به خلک په دې هیواد کې سخت اقتصادي اصلاحات ردوي او یا به مني.
پرون د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ و. دا ورځ داسې مهال منځل کیږي چې د ملګرو ملتونو د سازمان په خبره په افغانستان کې تیر میلادي کال د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید سطح په بې ساري ډول لوړه وه. دا فریوا ظاهر په یو ریپورت کې په دې اړه جزئیات اورو.
ملګرو ملتونو او د افغانستان د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت په 2014 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او مخدره موادو د تولید د لوړې سطحې په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د جرایمو او نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې اداره یو ان او ډی سی وایي چې تیر میلادي کال د افغانستان په 240,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی و. د دغې ادارې ویان محمد هاشم وحدتیار ازادي راډیو ته وویل چې دغه شمېره په افغانستان کې سابقه نه لري. دوی وایي په 2014 کال کې په 240,000 هکتار ځمکه کې تریاک کرل شوی و او هیڅکله په دومره سطحه کوکنار په افغانستان کې نه و کرل شوی. په 2014 کال کې 209,000 هکتار ځمکه، په 2012 کال کې 193,000 هکتار او تر هغه وړاندې کال کې 153,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی و. په همدې حال کې د افغانستان د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت سلاکار انجینیر ذبیح الله دایم وایي چې په 2014 کال کې 6,400 ټنه نشه یي مواد په دغه هیواد کې تولید شوي دي. په داس حال کې چې د ښاغلي دایم په خبره دغه شمېره په 2014 کال کې 5,500 ټنه ته رسېده. دا چې ولې تیر میلادي کال په افغانستان کې د کوکنارو د کار سطحه لوړه وه، د افغانستان د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت سلاکار داسې ځواب وایي. دوی وایي په ښکاره لیدل کېږي په هغو سیمو کې چې امنیتي ستونزې ډېرې وې او له نورې هم ډېرې سوې، په هغو سیمو کې د کوکنارو کار هم ډېر سو. موږ تېر کال په بدخشان، ننګرهار او نورو هغو ولایتونو کې د کوکنارو د ډېرېدو شاهد وو چې 15 کاله د مخه صفر اعلان شوی و. له بده مرغه موږ تېر کال په همدې ولایتونو کې هم د کوکنارو د کښت شاهد وو. بلخوا د دغه وزارت په خوانی مرسیال ابراهیم ازهر وایي د امنیتي ستونزو ترڅنګ د سیمې او نړۍ هیوادونو نه همکاري هم د دې سبب سوي چې لا هم په افغانستان کې په پراخه اندازه مخدره مواد تولید شي. شغلی ازهر وایي د سیمې هیوادونو افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو د انتقال په مخنیوي کې لازمه همکاري نه ده کړې چې د مخدره موادو په جوړولو کې کارول کېږي. شغلی ازهر پر نړیوالې ټولنې انتقاد وکړ چې په افغانستان کې د معیشت بدیل لپاره کافي مالي منابع نه دي ځانګړي. د افغانستان د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت دا مني چې د سیمې په سطحه افغانستان ته د کیمیاوي موادو د انتقال د مخنیوي په برخه کې جدي پاملرنه نه ده سوې. د یو ان او ډی سی د معلوماتو له مخې تیر میلادي کال د افغانستان په 19 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی و، سره له دې چې په 2014 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت سطحه بې ساري لوړه ښکاري، خو په روان میلادي کال کې تر اوسه د کوکنارو د کښت او مخدره موادو د تولید په اړه څه نه دي ویل شوي. د ملګرو ملتونو د جرمونو او د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې اداره د مخدره موادو او ناامنیو ترمنځ یوې مستقیمې اړیکې ته په اشاره وایي، په افغانستان کې د ناامنیو له ډېرېدو سره ښایي د کوکنارو د کښت کچه نوره هم لوړه سي. دغه اداره زیاتوي هر څومره چې افغان حکومت وکولی سي د کوکنارو ډېر کښتونه له منځه یوسي، هغومره به د مخدره موادو تولید راکم سي. افغان چارواکي وایي تر اوسه په ځینو ولایتونو کې څه باندې 3500 هکتار مځکه چې کوکنار پکښې کرل سوي وه اړول سوي دي، چې دا شمېره د تېر کال په مقایسه دوه برابره ډېره ده. چارواکي دا هم وایي د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره یې نوي پروګرامونه په پام کې دي، خو ناامنۍ د دغو هڅو په وړاندې یوه لویه ننګونه بولي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په تونس، کویت او فرانسه کې له پرونیو خونړیو بریدونو وروسته په امریکا کې د دې هیواد د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت کلک امنیتي تدابیر په پام کې نیول شوي. که څه هم امریکایي چارواکو ویلي چې تر اوسه د دې حملو ترمنځ د اړیکو په اړه څه ویل له وخته مخکې دي، خو یادونه یې کړې چې په دې اړه څېړنې پیل شوي. احمد تکل د موضوع تفصیل وړاندې کوي، ورپسې د ساینس او ټکنالوژۍ او ازادي اورېدونکو پروګرامونه له یاده مباسي.
په تونس، کویت، فرانسه او سومالیا کې له تروریستي حملو وروسته د امریکا د کورنی امنیت وزیر له مسؤولو امنیتي چارواکو وغوښتل چې د جولای په 14 نیټه د متحدو ایالاتو د خپلواکۍ د کلیزې په درشل کې کلک امنیتي تدابیر ونیسي. جی جانسن وویل د امریکا خلک باید د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په پلان شویو مراسمو کې ګډون وکړي، خو باید خورا زیات زیر ووسی او د هر راز مشکوک عمل راپور ورکړي. جانسن زیاته کړه چې امنیتي ادارې به د هغو اقداماتو په ګډون چې عام خلک به یې احساس نه کړي امنیتي تدابیر ټینګ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې حملو ترمنځ د تکتیک له پلوه د اړیکو کومه نښه تر اوسه نه ده لیدل شوې، خو یادونه کوي چې واړه تروریستي حملې وې. په تونس کې پرون یوه وسلوال د سمندر پر غاړه په یوه استراحت ځای کې پر توریستانو ډزې وکړې. نږدې 40 کسان یې ووژل او تقریبا په همدې شمېر نور یې ټپیان کړل. په کویت کې یوه ځان وژونکي د شیګانو په جومات کې ځان والوزاوه، څه کم 1.5 کسان یې ووژل او له 200 زیات یې ټپیان کړل. د دې برید مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یادای شومانه. په فرانسه کې د ګاز په یوه امریکایي پلورنځي کې یوه کس چې ګمان کېږي له افراطي اسلام پالو سره یې اړیکې درلودل د خپل امر سر غوڅ کړ. او په سومالیا کې له القاعده شبکې سره تړلې الشباب ډلې د 1300 ځواکونو پر یوه اډه حمله وکړه. افریقایي ټولنې د دې حملې د تلفاتو رسمي ارقام تر اوسه نه دي ورکړي، خو سیمه ییز چارواکي وایي شاوخوا 1500 سرتیري وژل شوي دي. د سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندویانو دا حملې په کلکه وغندلې. د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کربی وویل متحد ایالات په فرانسه، کویت، سومالیا او تونس کې تروریستي حملې چې لسګونه بېګونه ملکی وګړي او د سومالیا په پیښه کې 1300 مړه او ټپیان کړل په کلکو ټکو غندي. موږ د دې حملو د قربانیانو له کورنیو سره ژوره خواخوږي څرګندوو. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي مشر جان ارنس په یو بیان کې چې تیر ماښام خپور شو وویل تروریزم په هیڅ ټولنه کې ځای نه لري او متحد ایالات به له خپلو نړیوالو متحدانو سره په ګډه هڅه وکړي چې په ټوله نړۍ کې د تروریستانو او افراطي ډلو پر ضد مبارزه وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي او امنیت شورا هم دا برید وغنده. سرمنشي بان کی مون وویل دا حمله به د تروریزم پر ضد جګړه نه یوازې کمزوري نه کړي، بلکې نوره به یې پیاوړې کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې خونړۍ حملې د غندنې ترڅنګ د هغې تنظیمونکو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د نورو اروپایي هیوادونو مشرانو هم دا حمله وغندله او ژمنه یې وکړه چې د بربریت پر ضد جبهه کې به یو موټی ووسي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والا
بلا بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمال بلدینګ او سورل سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
The ساینس او تکنولوژی دنیا
په بریتانیا کې څیړونکو د ملاریا د ناروغۍ د درملنې لپاره نوي درمل جوړ کړی دی. د دوی په وینا دا درمل نه یوازې دا چې تر موجودو دواو د ملاریا ناروغ ژر تداوي کوي، بلکې د دې ناروغۍ د خپرېدو مخه هم نیسي. د بریتانیا د داندی پوهنتون څیړونکي وایي چې د دې درملو یوازې یو ځل استعمال کافي دی چې انسان د ملاریا له ناروغۍ وساتي. د روغتیا د نړیوالې ادارې د راپورونو لبخې د 2000 کال په پرتله په 2014 میلادي کال په نړۍ کې د ملاریا ناروغي په سلو کې 40 لږه شوې ده، خو له دې سره سره په 2014 میلادي کال 2 میلیونه انسانان په ملاریا اخته شول چې 15,48,000 د ملاریا د ماشي یا انوفل لاری په دې ناروغۍ اخته شول. امریکایي ساینس پوهانو هیډفون ته ورته داسې سرتړونه جوړ کړی چې د مازغو د څپو په کنټرولولو او چټک عکس العمل له انسان سره د سټرس په مخنیوي کې مرسته کوي. د ساینس مجلې د راپور پر اساس دا سرتړونه چې مز یعنی فکر نومیږي و ای جی سنسرونه لري. دا سنسرونه د مازغو الکتریکی فعالیتونه تشخیصوي او د هغه د کارونکو د وضعیت په اړه معلومات د سرتړونی خاوند ته رسوي. د دې سرتړونی جوړونکو شرکت ادعا کوي چې له هغه څخه پر لپسې کار اخیستل د کارونکو د مازغو د طبیعي تمرکز او آرامش سبب کیږي. د مز د سرتړونی اوسنۍ بیه $300 ده.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
آزادی او اوریدونکی جوړون کې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونی مینوالو السلام علیکم دوستانو، مشته داونی د هغه ټولنیز ستونزو په اړه پیغامونه رارسیدلې چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې خلک ورسره مخامخ دي. ځینې دوستان وایي د سیمو اولسوالیو لارې بندې دي او دوی نسی کولای خپل مریضان روغتونونو ته ورسوي او یا هم د بل ځای څخه درمل ورته راوړي. یو شمېر نورو اوریدونکو بیا د ښوونځیو په اړه شکایتونه راستولې دي. ځینې وایي چې په سیمه کې مکتب نسته، څوک وایي ښوونځي لري خو ښوونکي نسته چې ماشومان نوته تدریس وکي. خود زابل څخه یو اوریدونکو بیا لدی شکایت لري چې هم شونځي او هم شون کې لري خوای هغه مرسته چې د دولت یا نورو مرستندوی موسسو لخوا لشونځي سره کیږي هغه د کونکو ته نه رسیږي او مستحق کسان ترې به برخې دي. د بتول په دې خبرونه کې په خپل د دوی څخه واورو، خو مخکې تر دې چې پیغامونه تورسو یادونه کوم چې د خبرونه د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي او یو وزستا سو دوستانو د پیغامونو پر اساس جوړه شوی ده. خبرونه د وی مور په ځخ پیلو چې له دولت څخه غواړي د زندانیان وضعیت پاملرنه وکړي. په ګډه به واورو.
دغه بندیانو پر په برابر دی اشرف غنی سره یو غوړی بس خاص و چې دای چند نه کوي زه دې د خدای وروي ته وګوري دغه د ملي وردو وسای سرتیری مور ناسته یې د افغانستان بچی دی چې مړ چې دا څوک ته خو دغه مور ځورېږي که د طالب مور یې هم ځورېږي که د بندي مور یې هم ځورېږي مهم دا پیغام دی چې دغه قدر ښه دی دی وکړي د دغه مبارکې روژې په روی سره و په دغه ښه میاشتې په برکت سره د دی دغه بندیانو ته یې واپه وکړي دغه لس زره بندیان چې ناست دي بې بې موره بې پلاره لالوانه کوچنیان په اختر ناامینده ګرځي دغه یې لوبه خشیشي وه دغه بندیانو ته وکړي چې هر مسلمان تا ته دعا وکړي ستا بچې برقراره شي دوی د دغه نقدر مهرباني وکړي چې دغه بندیانو ته دې واپه وکړي دا یې چندې نه کوي دوی وګوره د افغانستان کې دېر زره بندیان په زندانو کې ناست دي اول دا پولي چرخ کې زندان دی زه خپله ورغلې ملاقاته په دغه کښې خو د خدای په نامه که څونه خلکه دغه رقم نه نه باسي خو ته خو یو غور باساس وکړې نه شپهخانه لري نه مکتب لري نه پر دنیا شی لري ورته دا خو هم منډې لري دا هم خوندې لري دا هم دغسې کریبان لري ورته که دغه رقم جنم ته وکړې د افغانستان په خلکو نه ولا که دا بچي خیر ووینې نه ولا که تا ته څوک دعا وکړي او زه هم په خپله دغه درته وایم چې موږ هم بد وکړه چې رایې م تا ته در کړه اوله زه د یو بندي مور یم په شپږ زره افغانۍ باندې زما زوی بندي دی دغه نه د موادو مخدیرو پر جرم باندې دي بیا نو ته یو کار کېسه ور پیدا کړه ته یو غریبي ور پیدا کړه دا یې نو نه یي چې پر دغه رقم باندې تا کښېنولې چې نه ګر کاچاک ور دي کاچاک ور هم معلوم که بېګنا سړی هم معلوم که مزدور هم معلوم که کلینر هم معلوم که چې د ټولو مسلمانانو ګیله درته وکړي موږ دغه پیغام دی
هلو السلام علیکم زه د روزګار نه ولایت د چارچینو د ولسوالۍ یم موږ دا اشرف غني ته دا پیغام دي چې زموږ د چارچینو لاره بنده ده ټولې څلور پنځه لارې زیات ټولې دا مریضان موږ پر کمه ویستو او چېرې ولاړ شو دا زموږ یو مرګ مردن نه لرو نه شپهخانه شته نه یو لارې نه دی چیر نه څه نه د لین موټر شته ټولې بندې دي زموږ دا پیغام دی وسلام سلام علیکم ازادۍ راځو ته زه خلیل چینې خروټو نه غږېږم زمونږ په تباغ ولسوالۍ کښې د چینو خروټو مکتب کښې یو رسمي معلم لرو زمونږ مو دا ماشومان بې سرنوشته دي هېڅوک یې غږ نه اوري مقصد وزارت معرف نه زمونږ خواهش ده چې مونږ ته معلمین را ولېږي وسلام
بله السلام علیکم زما نوم سایره ده دلته وردګ ولایت د چرګز په ولسوالۍ کښې نجونو مکتب نه شته موږ دولت نه هیله کوو چې موږ ته مکتب جوړ کړي
بله السلام علیکم زه عبدالحد افغانم د نارجې ولسوالۍ ته ورور د نارجې په ولسوالۍ کښې د ماشومانو وضعیت ډېر زیات خراب دی د مکتب نه شته ټول ماشومان بې تعلیمه پاتې دي موږ د حکومت به هیله کوو د دې د مخه موږ تاسو ته پیغام پرېښول چې مکتب جوړ شي د حکومت موږ به هیله لرو د خدای په امان وسه دا مزلیه ډېر زنده باد
السلام علیکم د صمد کندهار د ولایت خبره کوم د مان د ولسوالۍ زما دا پیغام دی د مان په ولسوالۍ کښې یو مکتب نهشته زما دغه پیغام دی دا بس موږ ته یو مکتب را جوړ کړي موږ ته یو د پوهنې د وزارت څوم دغه پوښتنه نور منم نور وخت نه نیسم
السلام علیکم زه د زابل ولایت د کلار د ښاره شو د ازادۍ د راډیو څخه سره په تماس کښې یم لکه څومره چې نن د وزارت چې معرف نوی مدیر نوی وزیر صاحب پر پخواني وزیر صاحب د رشوت د خوړلو یا د خیانت کولو تور وایي اوسنۍ اداره چې په ولایتو کښې د ټولو په فساد ککړ په زابل کښې د کوچنیانو دپاره غوړې او خورما او دا خوراکي شیان چې راغلي وو له نهمه سیم په پورته یې په ټولو شاګردانو سه وګرځول نه دي ورکړي دا کښته د نهم سیم کښته تر اوله سیمه بیا تر نهمه سیم پهې ورکړي دي نور له نهمه سیم په لوړ تر دولسمه په یوه مکتب کښې په یوه سیم کښې هم چا ته نه دي ورکړي تاسو حساب وکړي دا تخمینا څونه غوړې او څونه مواد به چېرې شي دغه پخوانۍ اداره کښې یا مدیرې معرف ده یا معاون ده معرف ده یا نور لوړ ډلې په زابل دننه کښې لوړ پورې چارواکي دي سره تقسیموي د دې پوښتنه دې وشي السلام علیکم
بله السلام علیکم زه محمد نعیم وفادار د فراه ولایت در سره په تماس کښې یم هر ګورې تاسو وګورې چې دغه زموږ د فراه بند چې دی دا د څو واره ده د فراه والي صاحب محمد آصف نن دا قولونه کړي دي شپهخانه وګورې چې کار یې پر څنګه لاره پاته دي او وګورې چې پر څه رقم پاته دي ولې داسې کېږي د خدای په امان وسلام د ازادي راډیو نه مننه
السلام علیکم
زه د کندهار ولایت څخه هم خبره کوم د زموږ برقمستر مشاوره ده چې نشته دا پیسې راوځي دي په خپله خوري وسلام.
سلام علیکم. زه د بادغیس د ولایت یم، د غورمایسته ولسوالۍ. زموږ ولسوالۍ ته خلک نه شي تلای وای که ولاړ شو هلته ستاسو مشکل ولري، مریض ولري، نه شي تلای وای که ولاړ شو هلته مړه کېږم. ما اشرف غني صاحب ته دا د هغه دی ښایست دی چې دا زموږ په باره کښې یو دغه وکړي، یو فکر ووایي، دا د څو به موږ دای په عذاب یو. وسلام.
بلی السلام علیکم. زه حیات الله حیات هلمند ولایت سم کجکی ولسوالۍ ته تاسو دغه پیغام پرېږدم. وروره، زما دغه مشکل ده چې موږ ته دغه نیکجکی ولسوالۍ کښې د بی سیم انتن نصب کوي. زه د مخابراتو وزیر څخه دغه هیله او ارزو لرم چې د خدای په لیاد موږ ته د بی سیم انتن د بند نیکجکی ولسوالۍ کښې نصب کړي. وروره، زموږ مریض چې ولاړ شي کندهار ته لشکرګاه یا لرې رنج کور ته، موږ په لوس کښې پالور کښې یو ښه زنګ ورته ووهو، یو پلس موږ ټلیفون عیار شي، هغه هم دا رقم چې ګرسره ما خبر نه سره مطلبېږي. وروره، زه تاسو لاهور څخه خبر کوم، موږ ملکي خلک یو، خدای په لیاد موږ دغه مخابراتو وزیر څخه دا غواړو، دا هیله کړو چې وروره موږ ته د هلمند ولایت ته بند نیکجکی ولسوالۍ کښې د بی سیم انتن نصب کړي. کولی شي چې تاسو ورسه معلومات وکړي، د هلمند ولایت ته بند نیکجکی ولسوالۍ کښې دوه دانې د بی سیم انتنان دي، هغه هم تجارتي دي. د کجکی ولسوالۍ کښې شخصا کار کوي، موږ په اطراف کار نه کوي. وروره، موږ دغه هیله او ارزو د خدای په امان. السلام علیکم.
زه د غزني د ولایت نه د اجرستان ولسوالۍ نه مزاحمت کوي، سهارګل محمد خیل یم. دغه طالبانو سره خو وروره مونږ ډېر ده بدلې دي. اشرف غني ته او د لوړو مقاماتو ته دا خبره وکړه، ورته وایه مونږ خو در بدره کړو، یا دغه حکومت هم در بهر کړه، دغلته یې په غزني کښې یا په کابل کښې سره واچوه، او که نه یې دغه لارې خو یې په مونږ باندې دا درې میاشتې کېږي چې تړلي دي. څوک مهي، څوک مونږ غم نه خوري. دغه پیغام مونږ اورو، نور د خدای په امان.
دغه کومه لاره چې د طالبانو تړلي دي، دا خو د عوامو سره ډېر ظلم او ډېر دغه ته اضافه دغه ته موږ دا خواهش لرو چې دا زموږ لارې خلاص کړي، او زموږ ماشومان وړدیانه مریضان دي، بل لارې را باندې بندې دي. دغه خواهش لرو. زما نوم سهارګل محمد خیر.
بلی السلام علیکم. زما پیغام دغه دی، زه د پکتیا ولایت د جنیخیل ولسوالۍ سیمې څخه خبرې کوم. زمونږ په منطقه کښې د جنیخیلو ولسوالۍ روډونو باندې طالبان تلوشۍ کوي او لارې بند کړې وي، او په سلو مترو کښې سل متره منځ کښې فاصله لري. په داس کښې یو سار باندې طالبان تلوشي کوي، بل ځینې د حکومت خلک پرته وي. نو دې کښې ته ولامې کښې ډېر حیران یو، دا څه رقم خبره ده دومره منځ کښې دې لا فاصله لري.
السلام علیکم. زه احمد شاه د کندهار ولایت د غوارک ولسوالۍ څخه تاسو سلامونه پرېږدم. زما د کندهار ولایت د والي صاحبان څخه دا غوښتنه ده، د کندهار د غوارک ولسوالۍ ته څه پاملرنه وکړي. ولاکه نه دمبار ورغلی دي، نه کوچکان بخ شوي دي، نه ولاکه بل کار شوی، ولاکه په دا ژر لس کاله کښې ولاکه د کرزي صاحب په بچي چې ولاکه دغه نه کښې خدمت شوی وي، دا د اشرف غني د بچي کلونه پرت ولاکه د ولسوالۍ ولاکه په ټلیفون نه ارمان ختلي په خدا نه چې خدا ولاړه ده، لکه د برک د هغه ګای کار کوه، ګای سوزلې، ګای چېل خلاص، ګای خرابه. دغه کیسه ده زموږ دغه پیغام دی چې دا زموږ پیغام لوړپوهي چارواکو پورې ورسوي، او دغې ولسوالۍ ته څه پام وکړي چې دا لاره پانیت کښې دا لاره ډېره خرابه ده، او دا دغه دمبار دغه سارې ورسم کړي، او مکتبونه نشته، دا مکتبونه ورسم کړي، واکسینونه نشته. دا څه رقم حکومت دی، دا رقم نه خواهیله کوي یا سمه ونیسي. دغه لویه خبره وخت نیسم.
سلام علیکم. د روزګان ولایت د شیلاسار ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما د حکومت څه دا هیله ده چې موږ یوازې دا غوړي نه شو پیدا کولی، په یفظ روژه کښې د څلو درې سوه غوړي دا باندې په اته سوه زوره، دا څنګه حکومت کوي چې نه موږ په لارې هیله کولی شي تر دغه دې خپل تغران ټولې کښې هسې ریزي په مخه یې. ښه سلام.
مونږ دا د وروره سلام اخلو، مونږ کوچیان مونږ خدمت نه کېږي، وطن خدمت نه کېږي، نو حکومت زرګ د مالداري وجه ده زرجات نه خلاصېږي. مونږ دا پیغام ده اشرف غني باچا ته.
السلام علیکم. د روزګان ولایت ګیزر د ولسوالۍ محمد انیب خبره کوم. زموږ لارې ګردې بندې دي، د براته میاشتې راهیسته زموږ لاره بنده ده. په لاره کښې مې د اردو په خلج کښې موټران نه پرېږدي، خوا ته طالبانو ماینونه ایښي دي. د پاره د خدای د طالبانو او د ملال صدا خواست گوه چه در مر لاره لکی یو تیم غوری هم نسته با بازار که نه وگوانی ولسته نشه بیده کیجی پر از راجه ده و سلام در مر لاره لکی خدای موسطه.
الو سلام علیکم، زده پراده ولایت سکر زنگو دغه د مایبینو شهیدانو وزارت کې په دا دفتر کې وروره اوس ټوله رشوت خوري، یو رئیس یې نه خوري، دغه حاجي معاون صاحب یې نه خوري، نور قسم په خدای چې ګرد رشوت غواړي، رشوت غواړي، رشوت به انتظار.
بله، زه جاندار د پردې ولسوالۍ د کابل ولایت څخه خبرې کوم. زه د معلولینو په نمایندګۍ د حکومت او وزارت مالیې څخه په احترامانه څخه خواهش کوم د میوند بانک ته تخصیص ورکړي. دوه میاشتې کېږي د شهیدانو معلولینو ریاست ته زموږ معاشونه اجرا کړي دي او بانک ته ځو، وایي تخصیص نشته. ولې؟ په کوم دلیل؟ باید زر تر زره د تخصیص ورکړي. نور حکومت ته تخصیص شته او مونږ ته نشته. ولې؟ وسلام.
السلام علیکم، روزګان ولایت شیراسر ولسوالۍ څخه زه خبرې کوم. زما پیغام دا دی د حکومت څخه، زه غواړم چې دغه د شیراسر ولسوالۍ منې لارې شاوخوا ماشکره دي، لارې پر بندې دي، روژه مبارکې میاشت راغله، نه پټاټه، نه غوري، نه ګاز، نه چای، نه بران. موږ په شیراسر ولسوالۍ کې نشته. حکومت خپل ځان ته سامان ویدله په کتاره چې روای شي، ویدل طالبان ستیاش طالبان پر موږ لارې منډې کړي دي. اشن افغاني زما دا هیله ده، یعنې دغه ولسوالۍ کلوخت ور خوشي کې، یعنې حکومت سره جیر کې ملي اردو ودي نه شي. ملي اردو ویدلم جنګ نه کوي، ویدله ماشي، ویدله ځان سه طالبان شړي، ویدله طالبان شاوخوا لارې منډې کړي دي. نه تېر په دنیا شی مو نه پرېږدي، زموږ یې چار اخیست. موږ ملکیان د دواړه طرف تر پښو لاندې یو، هم دغه سر ټکی یم، هغه پر سر ټکی یم. سلام.
سلام علیکم، زه عبدالولی احمدی د هلمند ولایت څخه دا خبرې کوم. سره کلابوس کلا چې دی تاریخي کلا ده، موږ د سړک سره بېخي ډېر پتانګې ډېر په آزاد یو. سړک یې ډبرین سړک راته جوړ کړی دی چې کومه موږ هندوانه یي، یا یو انګور یي، یا یو بینډي یي، یا یو ارمۍ در بازاره پرې رسوو، هغه مه در سره کې د ژوند یواځې نه د خریدار سرګه لري. ډېر موږ د سړک سره په آزاد یو، دغه نه موږ ارمان لرو چې دغه سړک مثال خبرې راله جوړ کړي، یا یو ډبرین سړک دغه ډبرې ایسه کړي، یا یو جغال پر واچي، یا په بله لاره بیا په یو ډمبر په یو سمه توګه راله جوړ کړي. د کلادیس کلا تاریخي کلا ده مانا.
الو السلام علیکم، زه د روزګان دولت کې زه د ولسوالۍ خبرې کوم. زموږ لاره ډېره بنده ده، زه د دفاع وزارت او کورنۍ چارو وزارت غواړم چې دغه زموږ لاره خلاصه کړي، او خصوص د چیرې د قومندانۍ امنیت سره. دا سمه قومندانۍ نه ده، ګیزه ولسوالۍ په یو کیلومتر کې جنګ دی او دوی هېڅ توجه نه ورته کوي. السلام علیکم.
زه عارف شینواره د ننګرهار مظلوم ولس اواز په دغه دوه رهبرانو ته چې په خپل منځ کې حکومت سره وشلای، دغه اکر روژه ګوره په ننګرهار برق کټ شوی، او په ننګرهار کې اداري فساد موجود دی، مرکزي دولت، وزیر داخله، رئیس امنیت، دغه خلک غم نه کاني. اکر روژه ده، دا ډیره مبارکه میاشته، او په دومره غټ لیول معنی په غټ امکاناتو چې د افغانستان دولت سره دي، او خلک په تکلیف سره دي، او دا یو مرکزی ولایت چې د دې نه ټول مرکز اکمال کوي، او په ډیر پسپکر لهجه او ته دې ولایت ته قتل کوي. هیڅ مرکزی دولت د دې ولایت نه غور کاني، او هغه خلک چې کوم کې موجود دي هغه ټول کې زور واکان دي. او مثال غټو غټو په غټو رهبریت په غټو چوکو د ننګرهار خلک دلته ناست دي، دا د خپل ځان غم نشي کړی، د مظلوم غم نشي کړی، په خپلو زدو زارو کې ګرځي، د افغانانو په وینو لاسونه سرې دي. وسلام.
السلام علیکم، زه حیران پکتیا والیم، او جمعه ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام ده. او جمعه د افغانستان د د مهاجرو د وزیر صاحب نه دا توقع ده چې د مهاجرو غم وخوري، او په پاکستان کې مهاجر ډېر په بېرحمه ډول سره رسول کېږي هېواد ته، او نو دلته د کوم خپل جي سرنوشت لري دی، نه تعلیم شته، نه جای شته، نه کور شته، نه کلی شته، هېڅ نشته. او د دوی د کارتو موده باید نوره هم وغځولی شي، او دوی په تدریجي ډول خپل وطن ته په خپله خوښه راستانه شي. موږ د پاکستان د پولیسو نه ډېر په عذاب یو. زه تازه د پاکستان راغلی یم، دا مې خواسته تاسو ما دا پیغام باید ټول افغانان او د افغان حکومت واوري. نوره ډېره مننه،
مهرباني
دوستانو تاسو پیغامونه مو د دې خبره کړه هله چې اړوند مسولین هم اوریدلې وي کچیر په خپل سیمو کې دغه ډول ټولنیز ستونزې نور لري او غواړي چې لدې لارې مسولین ته ورسیږي نو د ازادي رادیو د پیغام سپتون کې د ستاسو شمیره در سره ولیکي چې د خبرونې په ورستي برخه کې درته خبريږي د نورو ټلیفوني اړیکو په هله مویم تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سپټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام سپټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5